دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سي نن د پنځشنبې زیارت راځه او د 2014 میلادي کال د اگست 28 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد روان احتجاج د فاټا د زده کوونکو ستونزې او غشتنی په سواد کې د نجونو زده کوونکو ترمنځ سیالي د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو کې دره یو درسونی بهیر او د ناتو د راتلونکو غونډې په اړه د معلوماتو سربیره نور یو شمېر راپورونه هم درته لرو خپل ملي سرک به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت ضد احتجاج نن په 14 ورځ هم دوام لري د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو د چهارشنبې په ورځ بیا ملاقات کړی او ایران وایي په دې هیواد کې راغورځول سوی اسرایلي بی پیلوټ الوتکه له یو پخوانی شوروي جمهوریت ته پورته شوی وه اوس بشپړ خبرونه په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت ضد احتجاج نن په 14 ورځ هم دوام لري د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک مشرانو پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې نن مازیګر بیا د پارلمان مخې ته راغونډ شي د تحریک انصاف مشر عمران خان کوم خاص اعلان نه دی کړی خو د عوامي تحریک مشر طاهر القادری بیگانه وخت وویل چې نن ورځ به د انقلاب وي
افسوس کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں
دی وای په خوشنۍ سره دا اعلان کوم چې له حکومت سره مو خبرې اترې په پوره توګه ناکام شوې دي هغه نه یوازې د وزیر اعلی او وزیر اعظم استعفا نه مني بلکې دې ته هم نه دي تیار چې د وجل سو کسانو د کورنۍ اف آی آر درج کړي نو زه وایم چې نور دې څوک موږ ته د خبرو لپاره نه راځي او زه دا خبره په ډاګه کوم چې د چهارشنبې ورځ د انقلاب ورځ ده د حکومت لخوا د عمران خان او طاهر القادری د دې وروستیو ویناګانو په اړه غبرګون مخته نه دی راغلی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پر خپل ټولو وزیرانو ژغ کړی دی چې خپل دفترونو او د خلکو ستونزو ته وخت ورکړي پرویز خټک ویلي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیران د لومړی پاتې کار وکړي او د ولس تحفظاتو ته دی جواب ووي او بیا د اسلام آباد په احتجاج کې ګډون وکړي په بیګاخ پر سوی خبر پانه کې ویل سوی چې وزیر اعلی پرویز خټک د امر له هغه وروسته وکړ چې د وزیرانو غیر حاضری او پاتې کارونه وڅارل د پداسې حال کې دی چې د خیبر پښتونخوا یو شمېر خلکو شکایت کړو چې د تحریک انصاف صوبایي وزیرانو خپل کار پرېښی او د مرکزی حکومت ړنګولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د چهارشمې په ورځ بیا ملاقات وکړ د لغ وروسته و چې پرون د دواړو استازي د رایو د پلټنو له بهیره ووتل د ډاکټر عبدالله عبدالله د اصلاحات او همپالنې ډلې یو ویاند فضل الرحمن اوریا مشال ریډیو ته وویل چې دواړو مشرانو د دوستۍ په فضا کې ملاقات وکړ او د انتخاباتو او ملي حکومت د ملي وحدت د حکومت پر مسلو یې خبرې وکړې خو څه نتیجه یې ورنکړه د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د تحول او تداوم ډلې ویاند فیض الله زکی بیا وویل چې دواړو مشرانو ته د ملت پر وړاندې خپل مسؤلیتونه ښه معلوم دي فیض الله زکی وویل چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د خبرې اترې تر ډیره حده د ملي وحدت د حکومت د سرنګوالي په اړه وي د ډاکټر عبدالله عبدالله د ډلی استازي تیر ورځ د رایو د پلټنو له بهیره ووتل او د ډاکټر اشرف غنی احمدزی استازي بیا د ملګرو ملتونو په غوښتنه له دې بهیره وتلی دی اوس د رایو د پلټنو بهیر ملګري ملتونه او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په خپله پر مخ وړي په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پخوانی کمانډان جنرال جوزف ډنفورد وای د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو پروسې په ټپه درېدو په دې هیواد کې د پوځي روزنې پروګرام ته خنډونه جوړ کړي دي جنرال جوزف ډنفورد زیاته کړې چې په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ هوارۍ به په 2015 کال کې د دې هیواد د پوځ د بریالیتوب لپاره ډیر مهم وي جنرال جوزف ډنفورد د سی شنبې په ورځ د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو کمانډه بل امریکایي جنرال جان کیمپل ته وسپارله هغه وویل چې د روان کال په پیل کې د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام ښه روان و، خو په ټپه درېدلې سیاسي حالاتو پرې اغېز کړی دی. جنرال جوزف ډنفورد زیاته کړې چې طالبانو له دې حالت څخه ګټه اخیستې او د هیواد په جنوب کې بریدونه زیات کړي دي. ایران وایي په دې هیواد کې راغورځول شوې بې پیلوټه اسرائیلي الوتکه د ایران په شمال کې له یو پخوانی شوروي جمهوریت پورته شوې وه. د ایرانیو چارواکو په وینا د الوتکه یې د ایران د نتانز ایټمي ځایونو ته نږدې راغورځولې وه. د ایرانیو ځواکونو د مشر مرستیال جنرال مسعود جزایری د چهارشنبې په ورځ له فارس خبري اژانس سره په خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو دا یې وویل چې که چیرې دا هیواد خپل دې عمل تا لسره کتنه ونه کړی نو د پوینا دوی به نوم په ډاګه کړي. بل پلو د آذربایجان په مرکز باکو کې چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې د اسرائیل بې پیلوټ الوتکه د آذربایجان له خاورې پورته شوې وه. د آذربایجان د ولسمشر د دفتر یو چارواکي علي حسنوب دا رپورټونه پاروونکي او د بارنیو کړیو کړنه بللې ده. روس وایي که چیرې ناټو په ختیځو غړو هیوادونو کې د عسکرو ځای پر ځای کول پیل کړي نو دوی به یې د ځواب ویلو لپاره ګامونه پورته کړي. په ناټو کې د روس دایمي استازي د ټویټر له لارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د روس ځواب به د خپل امنیت د ډاډ امن کولو پر اساس وي. روس دا غبرګون له هغه وروسته څرګند کړی چې د ناټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسن د سه شنبې په ورځ د برتانیا له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې په ختیځو غړو هیوادونو کې د ځواکونو ځای پر ځای کولو خبر وکړه. راسموسن وویل د عسکرو ځای پر ځای کول به په ډیره جګه اندازه وي او په دې توګه به هر غښتلی یرغلګر پوه سي چې د ده په وینا د ناټو پر کوربه هیواد برید به د دې سازمان پر ټول غړو برید وي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزي حکومت په ضد د زرګونو کسانو احتجاج دوام لري، عمران خان او طاهر القادری د دې هیواد له مرکزي حکومت سره د مذاکراتو ختمولو اعلان کړی او ویلي چې نن به د راتلونکي په اړه خپله تګلار اعلان کړي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډله وایي که څه هم د 2013 کال په انتخاباتو کې له دوی سره پراخې درغلۍ شوي، خو بیا هم د جمهوریت پلوي کوي او امریت به خوښ نه کړي.
لنگری لولی جمهوریت آمریت سے بہتر ہے گی. ہم
په پېښور کې د فاټاز د کونکو له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د وظیفو ورکولو ژمنې ترسره کړي او ستونزې دې ورحل کړي.
فاټا سټوډنټس په دې مشکلاتو په دې جنگ کې هغه تعلیم حاصلی نو هغه ته هم حکومت په زور خندونه چي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې د ولسمشري د رایو د تفتیش پروسه به په هر حالت کې دوام ولري او ډیر ژر به حتمی نتیجه اعلان شي. بلخوا د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی وایي
د افغانستان حکومت ټول کوشش دا دی، هڅه دا ده چې تر ژر انتخاباتو پایلې معلومې شي چې یوې میاشتې د پای نه مخکې تر څو موږ وکولی شو تعلیف مراسم پر ځای کړو.
د دې سربېره په روان خبرونه کې نور یو شمېر راپورونه هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد د زرګونو کسانو احتجاج دوام لري، د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری د دې هیواد له مرکزی حکومت سره د مذاکرات ختمولو اعلان کړی او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. دواړه مشران یو ځل بیا ویلي چې نن به د راتلونکي په اړه خپله تګلار اعلان کړي. په دې اړه اسلام آباد د مشال خبریال ریاض مساخیل راپور کوي.
د شورو پورز ماسخوتن دوتنی حکومتي کمیټې چې پکې اسحاق ډار او زاید حامد شامل وو د پاکستان عوامي تحریک د مشر طاهر القادری سره د وزله ولیدل. د مذاکراتو دوران د طاهر القادری غوښتنه وه چې د ماډل ټاون پیښه کې ککړو ټولو خلکو په ضد مقدمه درج کړي شي او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ته استعفا ورکړي، خو حکومتي ډله دغې غوښتنو منلو ته تیار نه وه. د مذاکراتو دوران د سند او پنجاب گورنران هم موجود وو. د دې وروسته طاهر القادری د مذاکراتو د ناکامۍ اعلان وکړ او وی ویل چې د زیارت پورز درې بجو نه انقلاب شروع شي. د دین وړاندې د پاکستان تحریک انصاف او حکومت ترمنځ هم د وزیر اعظم په استعفا ډیډ لاک برقرار او عمران خان خپل خطاب کې د مذاکراتو ختمولو اعلان وکړ. عمران خان هغه ګنګوسه هم رد کړې چې ګنې د نائب وزیر اعظم حکومتي پیشکش په ومني. یاد دیوی چې د قومي اسمبلی رستو د پنجاب صوبائی اسمبلی کې هم د تحریک انصاف اتوش غړو خپل استفاګانې جمع کړې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې صوبائی وزیران دي د ولس پاتې کارونه ترسره کړي او د هغوی تحفظاتو ته د ځواب ووایي او بیا دې د اسلام آباد په احتجاج کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا یو شمیر خلکو شکایت کړی وو چې د تحریک انصاف صوبائی وزیران خپل کارونه پرېښي او د مرکزی حکومت رنګولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
دغه سرکاري خبر پاڼه یا هینډ آؤټس بېګا ورځ پاڼو ته ملو شوې دي او په هغې کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې کوم وزیران په اسلام آباد کې په ازادۍ درنه کې یا دغه مارچ کې حصه اخلي نو هغې دې صوبې ته واپس لاړ شي او هلته دې خپل دفترونو کې چینی د سرکاري کارونو علاوه چې د ولس کوم ستونزې دي هغه دې حل کړي. په 14 اگست چې کله د خیبر پښتونخوا نه دغه قافلې تللې دي نو دا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې تللې دي او د صوبې وزیران هم تللې دي. دلته به زه دا وایم په صوبه کې د جماعت اسلامي درې وزیران چې هغه خپل دفترونو تم راځي هغه ولسی غونډو تم دي او هغه خپل کارونه کوي. باقي د وزیر اعلی سره سره لکه پرویز خټک هم په دغه درنو کې لیدل کیږي دغلته په سټیج ناستي. د سره د تعلیم وزیر عاطف خان چې دی کوم د پکواریانو یا د ریوینو وزیر الامین ګنداپور یا د صحت وزیر شهرام ترکیب چې هغه دې ګوند نه دی خو د 14 اگست نه په دې خوا دغه وزیران په دغه درنو کې لیدل کیږي. او زه به دا هم ووایم چې دلته په خیبر پښتونخوا سیول سیکریټ کې چې دغه وزیران ناسته نه کوي نو د دې محکمو د دغه ادارو کوم لوی لوړپوړ چارواکي چې دي سیکچر چې دي نو هغوی هم نه کوي. وزیر اعلی په دغه خبر پاڼه کې ویلي وي چې تاسو اسلام آباد ته هغه وخت راشئ چې کله په خپل کارونه وکړئ لکه دلته د ډیوټي ټایم چې دي وخت دي هغه 4 بجو پورې دي او د دې نه پس بیا اسلام آباد ته راځي او په دغه ازادۍ مارچ کې برخه اخلي.
له پېښور د مشال رادیو خبریال خالد خان وو چې تاسو ته تازه حال درکوي. او زه د بلوچستان پر لور د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې یو مرکزی مشر ډاکټر جهانزیب جمال دینی ویلي کته هم له دوی سره د تیر کال په ټول ټاکنو کې زیاته درغلي وسوه خو بیا هم د جمهوریت پلویان دي او د په خبره مات ګډ جمهوریت تر امریت شدي. دا خبره نو موړي پرم په کوټه کې په یو خبري غونډه کې کړي چې زموږ همکار خدای نور ناصر پری ریپورت راکوي.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې ډاکټر جهانزیب جمال دینی د چهارشنبه په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوې خبري غونډه کې وویل د دوی له ګوند سره په ټول بلوچستان کې د 11 می په ټول ټاکنو کې بیخي زیاته درغلي وسوه او د ده په خبره تر 11 می مخکې لا د ټول ټاکنو نتیجې برابرې سوې وې. ډاکټر جمال دینی وایي له دې هر څه باوجود چې دوی په صوبا کې د دې درغلیو پر ضد احتجاجونه خبري غونډې جلسې او هړتالونه کړي په اوسنی سیاسي کړکیچ کې د ډیموکراسۍ پلوي کوي او زیاتوي ماته ګوډه ډیموکراسۍ تر ښه امریت ډېره ښه ده.
لنګري لولي جمهوریت امریت سے بهتر ہے گی
ہم جو ماته ګوډه ډیموکراسۍ تر امریت ښه ده او دا موږ ډېر پښکارا وایو. لکن که پرشتیا د دې هیواد واکمند حقيقي ډیموکراسۍ پلوي بیان دی نو دوی به بیا د ډیموکراسۍ د لا مضبوطۍ لپاره قدمونه اخلي او په دې کې به تر ټولو لمخه د غربي هیوادونو په څیر انتخابي اصلاحات راوړل وي. هغه سي نظام لکه چې هلته نافذ دی او دوی به با اختیار الیکشن کمیشن جوړېدل دی یقیني کړي چې ورسره به د بیا لپاره په ټول ټاکنو کې د درغلیو مخه ونیول شي. د ډاکټر جهانزیب جمال دینی په خبره لدې سره چې د عمران خان د تورونو ملګری کوي او سم دی خو د عمران خان د دې احتجاج او د غیلارې ملاتړ په هیڅ صورت نه کوي. جمال دینی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه کچېره پښتنو یا بلوڅو سیاستوالو ورته احتجاج په اسلام آباد کې کړی وای نو مخکې بلا د غداری او بهرني ایجنټانو نوم ورکل شوی وو. د مرمیو او قائدوبند ژوند او په خاص توګه د غداری الزامونه موږ د باچا خان سردار عطاوله منګل غوث بخش بزنجو نواب اکبر خان بوکټي او د ملک عبدالعلي کاکړ له زمانه او سیاست بیا تر اوسه پورې اورو او زغمو یا او کچيري موږ همداسې احتجاج کړی وای او سری سیمه ته نه بلکې ک زرغونی سیمه ته هم تللی وای نن براته غدار ویل کېدل د یادونه ورده چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د اگست 14 نیټې د طاهر القادری او عمران خان په زرګونو پلویانو د نواز شریف د حکومت پر ضد احتجاج پیل کړی او تر ننه دوام لري. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې او د صوبې ګڼو نورو سیاسي ګوندونو د دوی دا احتجاج ناسم بللی او زیاتوي د دې احتجاج تاوان به یوازې د نواز شریف حکومت ته نه بلکې ډیموکراسۍ ته هم رسي. خلای نور ناصر، مشال رادیو، کواټا.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د خبر ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب وای دوی 10,000 بې کور سوي کورنۍ بیرته خپل کورونو ته رسولي دي او پاتې به هم ډیر ژر ورسوي. نوموړي ذاتوي چې په خبر ایجنسی کې به یو شمیر طریقاتي منصوبې هم پیل سي. له نوموړي سره د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې تر اوسه تیرا میدان ته څومره بې کور سوي خلک ستانه سوي دي. غلام حبیب په جواب کې وای
زموږ اوسه پورې تقریبا 13,000 فیملیز چکم رجسٹرڈ وے هغه تقریبا ټول کمپلیټ شوی دی. خو دې کې بعضی خلک ان رجسٹرڈ دي پاغي کې هم مطلب دا چې 20,000 مونږ یو ډیټا کلیک کړو او کې 10,000 چې دا هغه واپس مونږ خپل کورو ته ورسول او ان شاء الله مونږ اوس دا اف ڈی ایم نه ای پی ای باڑا او ز التکې زموږه سیکټری لائن اډرس را میټینګ وشو ان شاء الله زر په یو دور زکه دا باقایا چې کم کسان پاتې دي دا مونږ واپسی بندوبست کوو.
تاسو پوره یو ټیم تیرا میدان ته تللی وای الته مو څومره ترقیاتی منصوبو ته اراده څه څه ترقیاتی کارونه بکوي؟
ریسنتلی گورنر صاحب وزیت کړو پاغي کې تقریبا 3.5 ارب پیکیج دا خپل سپیشل پیکیج دا پاغي کار روان دا ای ڈی پی باندې هم خپل چې کم کرنٹ 2013-14 ای ڈی پی دا اغه کې زمونږ تقریبا ټوټل د گورنر صاحب د سپیشل پیکیج او ای ڈی پی 90 کیلومتر روډز چې پاغي کې ان شاء الله مونگ پا دی سیزن کے با تقریباً 14 کلومیٹر بلیک ٹاپ شی چے با آغا با اڑھانگا نا باغ میدان تا زمونگ بلیک ٹاپ انشاءاللہ پا دی سیزن کے دی ستمبر اینڈ پورے مونگ پورا کو دینے علاوہ 90 کلومیٹر روڈ چے دا با انشاءاللہ بکایا چے دا کم سیزن لے دے کے مونگا شوری کو زا پا دی سلسلہ کے زمونگ ٹول ڈپارٹمنٹس چے دی آغا مونگ اس ریسنٹلی ای پی اے باڑا او زا خپلا دوارا تلیو والتا کہ زمونگ سب ڈیویژن دے پارا سائٹ سلیکشن موکڑو پاگی کے بھائی ان شاء اللہ بی ایچ یو ہم جوڑو ٹائپ ڈی ہاسپٹل بم جوڑو الگ کہ گورنمنٹ میڈل اسکول ہم دے دین علاوہ مونگ دا گورنر ماڈل اسکول دے پارا سائٹ سلیکٹ ہو اور زمونگ زمونگ چکم جائنٹ وزٹ ہو پاگی کے ڈپارٹمنٹس اور ایلڈرز آرمی اور زمونگ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن باقاعدہ دا یو کمیٹی جوڑسلا اور اس پہ یو تا یو کس تبسکیم نے کی گی دا جائنٹ کمیٹی با سائٹ سلیکٹ کی اور الگ چکم ایلڈرز دی پخواگا پاگی سرا بمونگ مشاورت سره زای ورکو او ان شاء الله په دې دیوځ باندې په الته په یو سکیم کې هیڅ رکاوټ ناراضي او دین علاوه زدا وایم چې زمونږ په هیلت باندې همکار شروع دي چې هغه کې دوه سیډیز دي سلور سی ایچ دي پاغه باندې سایټ ایڈنټیفیکیشن هر څه زمونږ چک ډیم اریګیشن پی ایچ دا ټول ډپارټمنټ سره تللی وو ان شاء الله ودین ا ویک ټایم دا پی سی 1 نه دا هر څه تیار دی او کار به ان شاء الله شروع کوو.
الته کې چې 13 کال کومې جګړې شوې خلکو کورونه پکې سوزول شوې په سلګونه خلکو کورونه نشته د کورونو د بیا جوړولو لپاره مو څه پلان شته؟
کم خلک چې رجسٹرډ دي هغه چې لاړو هغه ته 25,000 روپۍ یو انسٹالمنٹ ملا شوی دا هغه نه علاوه 4.5 لاک چې کم کور ډمیج شوی دا هغه مو فیڈرل گورنمنٹ د پیسې غوښتي دي ان شاء الله چې ریشي دا په فی کور فی خاندان موږ 4.5 لاک روپۍ هم ورکو. دې نه علاوه مختلف این جی اوز دي هغه وزٹس کړی دي چې هغه هم په دې کورونو جوړولو کې مو سره تعاون کوي.
امن و امان صورتحال ته څنګه ګوره؟ اوس پکې امن و امان څنګه دی تیرا میدان کې؟
امنوان صورت ان شاء اللہ التا سیوائے چکم اتورائز زمون چکم وی ڈی سیز دی یا التم خسادارز دی اغی تا صرف د وسلی اجازت تا سوک وسلم نشی کر زولای ان شاء اللہ مکمل امن و امان دلتا ایمن اصلی اجازت عمل تا نشتا دا سیوائے د کم اتورائز کسان چی
دا خیبر ایجنسی ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ غلام حبیب وو چی د خیبر ایجنسی پر صورتحال او د کډوالو د ستونزو په اړه زموږ د همکار فرهاد شنواری پښتنې ځواب ولی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوه یوشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2130
15,300
او د
انٹرنیٹ للارے
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ لخوا د عملیاتو له وجې په لکونه وګړي بې کور سول او نورو سیمو ته کډې وکړې، خو بل پلو د دغه سیمې یو شمیر وګړي په بهر هیوادونو کې خواري مزدوري کوي. د چ پاره به اماراتو کې میشت وزیرستانیان د پوځي عملیاتو او بې کوري په اړه څه احساس کوي؟ سیلاب مسید په اړه راپور کوي.
په قطبی وزیرستان کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو په وجه د قطبی وزیرستان په اغا کا بلیون سطح ریژی چکم پور چنی ملکونو کښې مسافر خوري مزدوري کوي. په دغه برخه کښې د قطبی وزیرستان مجزر مداخل شاید مجزروال د دوبی نه په دا رنګ ږغیږي. ابو زوبینا سید عالم وزیر زیاتوی نیاز محمد ویائی چیو طرف تا مسافری بل طرف تا پسیما کشی پوزی عملیاتو پوجہ رنگ کلی کورونا او زوردل خواندی ماندی او بچون چرا پزڑا شی بیا مو خوبونا وطرا یجی دغو مسافر کا بلیانو دہانا میں چدیسی میں نا دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر خبر کا آغوی پا دا رنگ زڑا تمکائی ورکا دغو قبایلانو غشتنه وکړه چې حکومتي پوځي چارواکي او محمد نذیر دې بیړه وکړي چې د میش خواندې ماندې او بچون په عزت سره خپل کلیو کورونو ته زرکی واپس وبایېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال راډیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلی سیمو هلکانو او نجونو زده کوونکو په پېښور کې د خپلو تعلیمي ستونزو او غوښتنو په لړ کې خبرې غونډه وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې له دوی سره د سوو مالی مرستو لوزونه د سر ته ورسول سي او په قبایلی سیمو کې ډنګې سوي تعلیمي ادارې بیرته جوړې کړي چې دا ډول د دوی راتلونکی روښانه سي. په دې اړه له پېښوره د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راپور کوي.
پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې ورسره مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سمو د زده کوونکو تنظیم یو مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره تعلیمي ادارې په 14 او پوځي عملیاتو کې ړنګې کړې شوې دي او ډېرو کې امنیتي اهلکار اوس هم موجود دي. خو له بیا هم دوی سبقونه وایي خو له حکومت د دې ستونزو ته پاملرنه نه کوي او چې کومې سکالرشپ یا وظیفې دوی ته ملاويږي هغه هم دوی ته نه ورکړل کیږي.
فاټا سټوډنټس په دې مشکلاتو په دې جنگ کې هغه تعلیم حاصلوي نو هغه ته هم حکومت په زور خندونه چي مونږ سره کم سلوک شروع دي نو مونږ دا بل څه ته مجبورای یعنی مونږ ته پلاس کې ټوپک را کوي د ملک مستقبل په مونږ باندې پخپله خرابای. مونږ غواړو دا کم جنگي ماحول دا ختم کوي. مونږ ته په فاټا په مثال باندې ایډمیشن مونږ ته نه ملاويږي. مونږ ته درې سیټونه په هر گورنمنٹ کالج کې خېدي په خوري یونیورسيټانو خبرو کوم هغه کې هم دوه دوه سیټونه دي د هر ایجنسی نو په دوه سیټونو باندې څه کېږي.
دا خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي زرا زمان وایي چې د وزیر اعظم لخوا اعلان کړی شوی د وظیفې یا سکالرشپ هم یوازې هغه کسانو ته ورکړل کیږي چې د چا په جنگلو یا مخ مروت وي او هغه کې هم د میرټ خیال نه ساتل کیږي.
تاسو د خلکو د سکالرشپ ملاو شو چې هیڅ حق نشته یو درې جنې کې نورې مولي دي او فاینانشلی ډېر ډیسټرب دي او هغه ته ملاو نشو سکالرشپ. مونږ ایجنسی نه چې راتلو غنه مونږ تقریبا 35 کسان یو او هغه کې صرف سراغله باقي 34 کسان پاتې شولې. تاسو یو جنې هم د واجنې چې مخې فاټا سټوډنټس پر هیڅ نشته.
خو له پدې لړکم چې کله په فاټا سیکټر کې د وظیفو یا سکالرشپ لپاره اسسټنټ ډایرکټر جاوید نو پختل د هغوی وینا وه چې دغه سکالرشپ یا وظیفه ټول زده کوونکو ته په میرټ ملاويږي. خو ولې د دغه د ورکونې چې کم عمل دی هغه کله کله وخت واخلي نو ځکه دغه زده کوونکي بیا ګیله کوي.
خبره وی چې پیسې خوري ته ملويږي سکالرشپ سو ملاو شي خو ادا وی چې په وخت نشي ملاو یلګ ډیلی شي پکې نو هغه وجه دا وی چې هغه ریلیزز مسله وی کنه. په فایننس ډیویژن سره زموږ فټا سیکریټریټ ته هو ریلیزز کیږي د فدرل ګورنمنت نه. فټا سیکریټریټ کیس ټیک اپ کی د فدرل ګورنمنت سره نو فدرل ګورنمنت چې کله ریلیزز کوي فټا سیکریټریټ ته به مونږ ته راځي. مونږ د پولیټیکل ته ولګو چې دا پروسیجر دی کنه. دا پروسیجر کې لګ ډیلی شي
تاسو د کونکو د گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې په قبایلی سمو کې د کونکو ستونزو ته پاملرنه وکړي ځکه چې د دوی په وینا کچرې د فاټا د زده کوونکو تعلیمي ستونزې هوار نه شوې نو د امن امان وضع به په راتلونکي کې نور هم خراب شي. دی وایي چې یوازې د تعلیم په وجه دوی په خپله سیمه کې امن راوستلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور زو د کوټې پر لور په بلوچستان کې تعلیم یافته ځوانان وایي چې بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کې د سپارش او پیسو په زور نه اهل خلک نوکریان ترلاسه کوي او با صلاحیت ځوانان له خپل حق محروم پاتې کیږي. دوی زیاتوي چې د دغه وزیر لوجی لوی زیان د صوبې پښتنو ځوانان ته رسیدلې دي. بلخوا صوبایي حکومت ویلي دي چې ستونزه به ډیر ژر د قانون لارې هواره شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د سیمې یو تعلیم یافته ځوان حمید الله وایي تعلیم یافته ځوانانو ته لوړې نوکری ورکولو اداره بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کې نن سبا ځوانانو ته خپل حق پر میرټ او انصاف نه ورکول کیږي.
بلوچستان پبلک سرویس کمیشن ستوي هغه جوړ شوی دغه د پاره دی چې د میرټ والیشن سی وو چې هغه ځخه غریبانو امیدونو وابسته کړو ته کوات وابسته کړو ول. لیکن نن په کوم بارګینینګ شو دی کاغه خپل به انصافي سرچشمه جوړ شي نو بیا به غریب چیرې شي. پاکستان سم کلی عام بولیان شروع دي سم ایجنټ سره ګرځي مخامخ دیدن شو دی.
حمید الله زیاتوی د غیوزی تر ټولو زیات زیان د صوبې پښتانه ځوانانو ته رسولې دي کوم چې د په خبره تر نورو ټولو زیات خواري او شیز دکړی کوي.
کوم چې مطلب خپل تعلیمی مراحل او تکمیل تر رسولې دي او کوم نور لاندې مطلب د فیملی ممبرس هغه هغه ډیسکریج کوي هغه دا به چې مطلب سیمه مصر ورور دی مسره کا هغه د خپل کم مهنت سي دغه پر نشر ملو نو حکومت خو نسرم یاده.
یو بل تعلیم یافته ځوان جنید خان بیا وایي په واکو اختیار کې ناست ګوندونو هم دغه مهمه ستونزه لپامه غورځولې ده.
امیشا بدوی مظاهره کولې پر وړو بدوی راوتلې دغه کمیشن خلاف بیا سپې انتخابات کې مرده په اقتدار کې راځتل دوی مور اسمبلی ته واستول او نس دوی پر هغه شی باندې بالکل خاموش دي. موږ خلک دوی زغر ډیر سخت مایوس یو.
په دغه اړه د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن له چیرمین او نورو چارواکو سره پر بیا بیا تماس نیولو سربیره هم نوموړي په دغه حق له څه ویلو ته آماده نسول. خو د ځوانانو دغه ستونزې مې چې کله د بلوچستان صوبایي وزیر اطلاعات عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېږده نو نوموړي په اړه وویل
پبلک سرویس کمیشن بلوچستان دا اداره او د دې چیرمین دا متراجع شوی دی او له بده مرغه دلته د دوی ایکس دی سپارکی دی لگیدلی دی د پنځو کالو د پاره مور سره قانوني جواز دغه معنا مست خالبتا د دې کیس اوس پای کورټ کې پروت دی. د پای کورټ لاله به د موږ لري کوو او دویم لاله راځي چې موږ به ایکس بدلوو، هغه قانون به بدلوو، هغه بل د دوه کالو بجای دا به دوه کالو درو کال تراولو او په دې توګه باندې به هغه لوی ستونزه او ناانصافي چې د سودې د ځوانانو سره کېږي دغه لپاره ضروري او لازمي دا ده چې د اداره به له دې شیانو څخه څخه کېږي.
یاد دوی بلوچستان پبلک سرویس کمیشن هغه وخت د پیسو اخستلو او سپارش له تورونو سره مخامخ شو کله چې پخوانی گورنر نواب ذوالفقار علي مکسی د کمیشن موجوده مصر یا چیرمین محمد اشرف مکسی په کال 2011 کې د دغه ادارې مصر وټاکلې.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. د غرمې 12 بجې سوی بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډی ځواروي.
اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت ضد احتجاج نن په 14 ورځ هم دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک مشرانو پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې نن مازیګر بیا د پارلمان مخ ته راغونډ شي. د تحریک انصاف مشر عمران خان کوم خاص اعلان نه دی کړی، خو د عوامي تحریک مشر طاهر القادری بیګا نو وخت وویل چې نن ورځ به د انقلاب وي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک پر خپلو ټولو صوبایي وزیرانو غږ کړی دی چې خپلو دفترونو او د خلکو ستونزو ته وخت ورکړي. پرویز خټک ویلي د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیران دي لومړی پاتې کار وکړي او د ولس تحفظاتو ته دي جواب ووایي او بیا دي د اسلام آباد په احتجاج کې ګډون وکړي. د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ بیا یو بل سره ملاقات کړي. د له هغه وروسته وا چې پرون د دواړو استازي د رایو د پلټنو له بهیره ووتل. د ډاکټر عبدالله عبدالله د ډلی استازي تیر ورځ د رایو د پلټنو له بهیره ووتل او د ډاکټر اشرف غنی احمدزی استازي بیا د ملګرو ملتونو په غوښتنه له دې بهیره وتل دي. اوس د رایو د پلټنو بهیر ملګرو ملتونو او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په خپل پرمخ بیا. ایران وایي په دې هیواد کې رغورځول سوي بي پيلوټه اسرائيلي الوتکه د ایران په شمال کې له یو پخواني شوروي جمهوریت پورته سوي وه. د ایراني چارواکو په وینا د الوتکه د ایران د نتانز اټمي ځایونو ته نږدې رغورځولې وه. بل پلو د اذربایجان په باکو کې چارواکو ویلي چې چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې د اسرائيل بي پيلوټه الوتکه د اذربایجان له خاورې پورته سوي وه.
د خبرونو لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. یو تاسو پام د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې پر لور راګرځوم. وسام وایي د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخستي دی. راځي چې ورته غوښتو.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې یو طرف ته د فاټا سیکرټریټ د تنظیم لاندې محکمو کې په کورونو روپو درغلو کې ککړ د 500 افسرانو او اهلکارانو خلاف کاروایی کول د ستاینې وړ ګام دی، نو بل پلو د پلټنو باوجود دغه افسران او اهلکاران په خپلو چوکو ناست دي، کوم چې د فکر وړ او د حیرانتیا خبره ده. د ادارې په وینا چې د صفا پلټنو غوښتنه ده چې کله هم د چا خلاف انکوایري روانه وي نو هغه تن په فوري توګه د خپلې چوکۍ څخه لرې ولې شي، ځکه چې د هغه په دغه چوکۍ ناشته په پلټنو اغیز و نه غورځوي. ادارې زیاتوي چې حکومت په یو معاملې کې سنجیدوي نو باید چې په هغه کار کې سنجیدګي په نظر راشي، او دا چې د کومو افسرانو پر ضد پلټنې روانې دي باید چې هغه په فوري توګه د خپل عہدو څخه لرې کړي. ګنې دغه سي بدفاټه اولس په حکومت ډاکي وهل کیږي چې ورسره به هغه خدای احساسي محرومۍ ښکار کیږي. بل پلو جنگ رسپن خپل ادارې کې وایي چې د اوبو په مسله د پاکستان او هند لاهور کې شوی مذاکرات د ناکامۍ سره مخ شو، او دا ځکه چې هندستان د کشن گنگا ډیم او په چناب دریا د نور سلور ډیمونو په حواله د پاکستان اندېښنو ته اهمیت نه ورکوي او اوس پاکستان سره د ثالثي نړیوال عدالت ته رتلو نه سیوا بل لار نشته. ادارې مخکې لیکي چې هندستان د تیر ډیری مودې راهیسې د سنتاس لوزنامې خلاف ورزي کوي او د پاکستان د برخي اوبو ته بندونه وغي چې ورسره دوی کولای شي یا خو د پاکستان زمکه شاړې کړي یا بیا د اوبه د سیلابونو په شکل کې را پرېږدي چې ورسره به ټول ځمکې او فصلونه لاهو شي. د ادارې په وینا چې د هندوستان د رویې نه څرګندېږي چې دوی پاکستان سره په زور حالات خرابوي او وخت په وخت په پوله ګولهباري هم کوي چې ورسره عام خلکو، ودانو او څارو ته زیان رسي، او داشن د پاکستان او هندوستان ترمنځ کړکېچ ورځ په ورځ سی واقع کیږي. دریا اخیری کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د ملګري ملتونو یوې مبصرې ډلې د سیالکوټ سره نږدې د ورکینګ باونډري دوره وکړه او د هندوستان د ګولهبارۍ د لاسا شوی زیان یې په خپلو سترګو وکتو. او لکه څنګه چې د ملګري ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم په دواړو ملکونو د پرامن طریقې سره د مسلو د حل غږ کړی دی، نو که خدای مکړه د دواړو ملکونو ترمنځ جنگ وشو نو دا به ډیر خطرناک ځکه وي چې دواړه ملکونه جوهري طاقت دی او دا شن به په سیمه د دې ډېرې بدې اغیزې پرېوځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانې لیکي کڅ هم په پاکستان کې سیاسي کړکېچ دوام لري، خو د پخوا په پرتلا اوس ټول سیاسي ګوندونه له حکومت سره ولاړ دي. بلخوا ای بی سی نیوز د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې دا 400 رایو د تفتیش له بهر څخه د عبدالله عبدالله د ډلې د بیلیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دوه مقالو غټکی له ګلای ازاور.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې یو ځل بیا سیاسي بحران راپورته شوی او ورځ تر بلې دغه سیاسي کړکېچ زیاتېږي. ورسپانې زیاتوي چې چېرې په دې بحران قابو ونه موندل شو نو د دې نتیجې به د هیواد د یووالي لپاره ښې نه وي. ورسپانې زیاتوي چې په کوڅو کې د مظاهرو د لارې د وزیر اعظم د استعفا غوښتنې جدي مسلې راپورته کولی شي. دې سره به د هیواد آئین کمزوري شي. که چېرې داسې وشي نو په مستقبل کې به نورو اپوزیشن ګوندونو لپاره لار هواره شي او یو څو زره خلک به د اسمبلی مخې ته راجمع کیږي او ټول هیواد به یرغمل کوي. ورسپانې لیکي چې د پخوا پرتلا اوس ټول سیاسي ګوندونه د حکومت حمایت کوي چې د ملک آئین او جمهوری نظام خوندي وساتي. ایکسپریس ٹریبیون لیکي چې کچری د دې بحران سیاسي حل راوینستل شو نو کېدی شي چې فوج مداخله وکړي، خو کچری حالات سم شو نو بیا د دې امکانات نشته. د ورسپانې په خبره فوج په هغه حالاتو کې مداخلت کوي چې ټولې خواوې ناکامه شي او ولس زیات وځپل شي. بلخوا ای بی سی نیوز په خپل ویب پاڼه په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله د تیر چهارشنبه په ورځ د رایو د تفتیش بهیر څخه خپل استازي بهر کړی دی. د ګام سره په دغه هیواد کې د انتخاباتو د نتیجو په اړه راپورته شوی لانجه نور هم کړکېچنه شوه. په مقاله کې راغلي چې د عبدالله عبدالله ډلې له دې بهیر څخه بیلیدل ډېری اندېښنې راپورته کړي. آیا د عبدالله ډله به د حکومت لخوا اعلان شوی نتیجې ومني؟ دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په مذهبي او نسلي بنیادونو په تقسیم قابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي او بلې خواته د طالبانو پر ضد جنگ کوي. ای بی سی نیوز لیکي چې د انتخاباتو د نتیجو اعلانولو کې زنډ د هیواد په اقتصاد ډېر بد اغېز کړي. په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې له ویرې سرمایه کاری نه کیږي. د دې ترڅنګ د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کول هم د زنډ ښکار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم دور په سیالیو کې د عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او همپالنې ډلې پرون د رایو د تفتیش له پروسې څخه خپل استازي وایستل. ملګرو ملتونو د عبدالله عبدالله د ډلې پر دې عمل نیوکه کړې او د اشرف غنی احمدزي د تحول او تداوم ډلې څخه غوښتي چې د پروسې د شفافیت په مقصد د دوی هم د رایو د څېړنې عمل پریږدي. ملګرو ملتونو ویلي پروسه دوام لري او هیله ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژر نتیجې اعلان کړي. په همدا حال کې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي پرون ماښام له یو بل سره وکتل. دا چې دواړو مشرانو پر کومو مسلو خبري وکړي او نتیجې څه و جنا قال کوزه پړه راپور کړي.
اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله تیر ماښام یو ځل بیا سره وکتل او د ټیمونو د استازو په وینا په ځینو مسلو خبري وشوې خو کومه نتیجه نه درلوده. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته دغه کتنې په اړه وویل.
د افغانستان د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او د تحول او تداوم د ټیم مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی خپل کې سره خبرې اترې درلودلې او دا خبرې د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې وشوې، مګر خبرو کوم ځانګړې پایلې نه درلودلې.
د اشرف غنی احمدزی او عبدالله د تیر مخم کتنې په اړه مو د تحول او تداوم د ټیم لغړي ښاغلي فیض الله زکی څخه وپوښتل.
در ادامه همون صحبت ها راجع به مسائلی که از کمیته سوم برشان راجع شده بود،
د هغو خبرو په دوام کې چې د درېمې کمیټې لخوا مشرانو ته راجع شوې وي چې اساسا د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه دي، دوی سره وکتل. دغه راز په دې اړه چې دواړه لوري باید داسې همکاري وکړي چې د لوړې مراسم په خپل وخت ترسره شي. د دغې کتنې مهمه نتیجه دا وه چې د خلکو د تصور پر خلاف خبرې په یوې دوستانه فضا کې وشوې او دواړو مشرانو د ملت او خلکو پر وړاندې خپل مسؤلیتونه خطر کړی چې دا هم د ګډون یوه مهمه وجه ده او صلاح شول چې په یو دوه ورځو کې به بیا سره وګوري.
توافق کردن که در یکی دو ورځ آینده باز هم با هم ببینن.
لډیرو افغانانو او کارپوهانو سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې کاندیدانو د تفتیش د پروسې دواړه برخې یعنی تخنیکی او سیاسي برخې منلي. دا مهال چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم تخنیکی برخه تحریم کړه او د پروسې نتیجه هم بې اعتباره بولي، نو خبرې او کتنې په څه مقصد دي او څه ګټه به ولري؟
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د رایو د تفتیش بهیر به ډیر ژر ختم شي. د یوناما مرستیال نیکولس هایسن پرون په کابل خبریالانو ته وویل چې د تفتیش بهیر د هغې موافقې له مخې پر مخ وړل کیږي چې د جولای په 12مه دواړو کاندیدانو کړی وو. دا په داسې حال کې چې د رایو د تفتیش او باطلولو پروسه د استازو د حضور پرته دوام لري. قسم سولمل په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ملګر ملتونو دفتر یو نماوی د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رای د تفتیش او ابطال بهیر به له خلا پرته پرمخ ځي. د ملګر ملتونو د ځانګړي استازي امرستیال نیکولاس هایسم د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل چې د ځینو مواردو پرته د دواړو ټیمونو ټولې غوښتنې د تفتیش او ابطال په پروسه کې په نظر کې نیول شوې دي. شغلی هایسم ویل د رای د تفتیش او ابطال بهیر د هغې موافقې له مخې ترسره کیږي چې د جولای په 12مه نیټه ورباندې د دواړو کاندیدانو لخوا موافقه سوې وه. دی وایي قانون داسې دی چې یو کاندید نسي کولی خپله طرزالعملونه جوړ کړي او په حقیقت کې پروسه په خپله پرمخ یوسي، خو پر هغې موافقتنامې چې د جولای په 12مه ورباندې موافقه وسوه په دغه طرزالعمل کې په پام کې نیول سوې ده. یوه مسله چې دوی مطرح کړه هغې ته مخکې رسیدګي سوې او هغه مسایل چې په وروستیو کې د دوی لخوا مطرح سوي په همدغه ورځو کې به په دقیقه توګه ورته رسیدګي وسي. شغلی هایسم ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه به د تفتیش د پروسې د ګړندۍ کولو او ملي وحدت حکومت د جوړېدو لپاره په پوره بېطرفۍ سره کار وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د اصلاحاتو همپالنې د ټیم استازو د چهارشنبه پر ورځ د تفتیش او ابطال په بهیر کې ګډون ونه کړ. تر دې وروسته د تحول او تداوم ټیم استازي هم د یوناما د غوښتنې له مخې د تفتیش له بهیر څخه ووتل. د تحول او تداوم د ټیم غړي داود سلطانزوی د چهارشنبه پر ورځ خبریالان ته وویل چې دوی د شفافیت او د پروسې د ګړندیتوب په صورت کې له دې بهیر څخه وتلی دي. د جمهوري ریاست د رای د تفتیش او ابطال پروسه اوس د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې روانه ده، خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویاند سیدآقا فاضل سنچارکی بیا د ملګرو ملتونو د تازه څرګندونو په ځواب کې له ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی پر خپل مخکینی دریځ ولاړ دي. دی وایي موږ په هغه بهیر کې د خپل حضور دوام دی ګټې وګڼئ، نو ځکه موږ له پروسې څخه ووتلو. اوس چې ملګري ملتونه تفتیش ته دوام ورکوي دا د دوی خپل کار دی. زموږ له نظره هم دا بهیر او هم نتیجه د اعتبار وړ نه ده. ښاغلی سنچرکی ویل تر څو چې دواړه کاندیدان یو سیاسي موافقې ته نه وي رسیدلي د انتخاباتو نتایج به اعلان نه سي. نوموړي دغه راز ویل چې په دې برخه کې د دوی له لوري سیاسي خبرې دوام لري. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر حامد کرزي هم په خپل وخت د انتخاباتو د نتایجو په اعلانېدو ټینګار کړی او ویلي دی چې حکومت د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو لپاره چې د اسمبلې ولسم او د سپتمبر 2 نیټه ټاکل سوې پوره چمتووالی لري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په داسې حال کې چې یو خواته په افغانستان کې د ولسمشری د رایو د تفتیش پر سر لانجې راولاړ سوي، بلخو افغان چارواکي وایي چې د سپتمبر تر 2 نیټې پر باید نوې ولسمشر لوړه وکړي چې د امنیتي مسلو په اړه راتلونکي هفته کې دونکو د ناتو په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. د افغان ولسمشر حمید کرزي ویاند ایمل فیضی سره زموږ همکار بشیر ګواش مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې لا هم د دواړو کاندیدانو د ټیمونو ترمنځ کومه سیاسي هوکړه نه ده سوي، نو که د ناتو تر غونډې پورې نوې ولسمشر نه وي معلوم سوي نو د افغانستان استازیتوب څوک کوي؟ فیضی په ځواب کې وایي
د افغانستان حکومت ټول کوشش دا دی، هڅه دا ده چې ژر تر ژره انتخاباتو پایلې معلومې شي، نتایج یې معلوم شي د یسوې میاشتې د پای نه مخکې، تر څو موږ وکولی شو د تعلیس مراسم پر ځای کړو. زه نه غواړم نور احتمالاتو ته ولاړ شم او وایم که چېرته داسې ونه شي نو داسې به کېږي، خو څه چې زه غواړم ووایم هغه دا ده چې جمهوري صاحب کرزي په لیک کې د ناتو سازمان سرمشي ته په وضاحت سره لیکلي دي چې د افغانستان په نمایندګي به د افغانستان راتلونکی رئیس جمهور او یا اوسنی حکومت ګډون کوي. خو زه بیا هغه احتمال ته نه ځم چې که چېرته نوی رئیس جمهور تر هغه وخته پورې د لوړې مراسمدي کې پر ځای او دوی ولاړ نه شي، نو بیا به څوک شي د افغانستان په نمایندګۍ؟ زموږ ټول تمرکز پر دې باندې دی چې ژر تر ژره د انتخاباتو پروسه د اوسنۍ عیسوي میاشتې د پای نه مخکې نتیجه ورکړي، نتایج اعلان شي او نوی منتخب رئیس جمهور اعلان شي، تر څو موږ ژر تر ژره د لوړې مراسم ترسره کړو.
او فیضی صاحب، ځینې رسنۍ وو د یو امریکایي جنرال له خولې لیکلي وو که د دواړو کاندیدانو یا د انتخاباتو د لانجې که حل نشي او د امنیتي تړون د امریکا او د افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیکولو مخنیوي وکړي، نو امریکا داسې یو پلان هم لري چې له 2014 کال وروسته خپل پوځیان د یو لنډ وخت لپاره پرېږدي. نو په دې اړه باندې دغه د ناټو د نوي پوځي مشر سره پرون ولسمشر کرزی ملاقات وکړه، په دې اړه پکې څه خبرې وشوې؟
په دې ملاقات کې دغه پښتنه د امریکایي جنرال سره وشوه او زه یې وپوښتل چې د جمهوریت امیر کرزی لخوا څه خبرې شوې، وضاحت ورکړي په دې باره کې څه چې د جنرال درسي لخوا څه خبرې رسنیو کې ویل شوي دي. د نړیوالو ځواکونو دغه نوی امریکایي جنرال جمهوریت امیر کرزی ته وویل چې دا یو سوی تفاهم شوی دی او غلطفهمي شوی دی، د رسنیو لخوا کوم څه چې ویل شوي دي، کوم نقل قول چې شوی دی د جنرال درسي لخوا څه دا واقعیت نه لري، دا هغه هدف داسې څه نه دي. د دوی حضور که چېرته ادامه پیدا کړي د افغانستان سره د امنیتي سند د لاسلیک کولو په نتیجه کې باید دا کار وشي.
فیضی صاحب، ولسمشر کرزی په خوا ویلي وو چې امریکا سره به تر هغې امنیتي تړون لاسلیک نه کړي چې افغانستان کې د سولې لپاره عملي ګامونه نه وي اخیستي. دواړو کاندیدانو ډېر څېړونکي د دې تړون کېدل ضروري ګڼي، تاسې ولې لا مخالفت کوئ؟
موږ خو د نړیوالو ځواکونو یا د امریکایي ځواکونو او د ناتو ځواکونو د حضور د ادامې په خلاف نه یو، بلکې دغه حضور ادامې ته خپل شرایط لرو. که چېرته هغه شرایط ومنل شي، هغه موارد چې به د دې لخوا څخه لازم اقدامات وشي، کوم شرایط چې جمهوریت امیر کرزی وړاندې کړي دي، او دا خبره د اوسني حکومت خبره ده او د اوسني حکومت موقف دی. راتلونکي حکومت راتلونکي رئیس جمهور پوهېږي، د هغه موقف پوهېږي او د هغه پالیسي پوهېږي چې هغه څه ډول روابط غواړي د ناتو د سازمان سره ولري او څه ډول روابط غواړي د امریکې د متحده ایالاتو سره ولري.
د افغان ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیضی و چې د ناټو د غونډي او په افغانستان کې د انتخاباتو د رایو د تفتیش په اړه زموږ همکار بشیر ګواش پرستنی ځواب ولی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د سپتمبر په 4 او 5 تاریخ په برتانیا کې د ناتو د غړو هیوادونو یو نړیواله غونډه کیږي چې د تراګری سره د مبارزې په اړه پکې د بحثونو په ترڅ کې تر دې کال وروسته د افغانستان پر حالاتو خبرې کیږي. خو افغان چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزی به په دې ناسته کې ګډون ونه کړي. یاد دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د موجودیت د دوام لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ لا تر اوسه امنیتي تړون له دې وجې نه دی لاسلیک شوی چې په دې اړه د ولسمشر کرزی شرطونه نه دي منل شوي. بشیر ګواش په دې اړه راپور راکوي.
افغان چارواکي وایي راتلونکي هفته کې دونکي د ناټو په هغه نړیواله غونډه کې به ولسمشر حامد کرزی برخه نه اخلي چې تمه ده د نورو مسلو ترڅنګ پکې له 2014 کال وروسته د هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او ترهګرو سره د شریکي مبارزې په اړه خبرې وشي. د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی نن مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی غواړي د غونډه کې نوې ولسمشر ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو څېړل نه دي پوره شوي او معلومه نه ده چې آیا نوې ولسمشر به د سپتمبر د 2 تاریخ د هغې نیټې مخکې معلوم او لوړه وکړي او کنه چې ولسمشر کرزی ورته ټاکلې. خو ایمل فیضی وایي
د افغانستان په نمایندګۍ به د افغانستان راتلونکي رئیس جمهور او یا هم اوسنی حکومت ګډون وکړي د افغانستان په نمایندګۍ. دلیل د دې چې خپل رئیس جمهور ولې دې کنفرانس نه ځي او یا پرې کنفرانس کې ګډون نه کوي، دا دی چې رئیس جمهور حامد کرزی موقف د ناتو او د امریکایي ځواکونو د حضور د ادامې په اړه په افغانستان کې معلوم دي، شرایط هم معلوم دي، موقف هم معلوم دي. که جمهور حامد کرزی چې دې کنفرانس ته په دې معنی چې دغه پخوانی موقف یا همیشنی موقف د جمهور حامد کرزی به بیا تکرارېږي په کنفرانس کې، حال دا چې جمهور حامد کرزی نسی کولی د راتلونکي حکومت نمایندګي وکړي، نو بهتره دا ده چې په دې کنفرانس کې باید د افغانستان راتلونکي رئیس جمهور ګډون وکړي تر څو د افغانستان راتلونکي رئیس جمهور خپل موقف او خپل پالیسي هلته وړاندې کړي.
ولسمشر کرزی په خوا ویلی وو چې امریکا سره به هله امنیتی تړون لاسلیک او له 2014 کال وروسته امریکایي پوځیانو ته د پاتې کېدو اجازه ورکړي چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي. د افغان پارلمان غړی شکریا بارکزی وایي حکومت باید د امریکا سره امنیتی تړون زر تر زره وکړي چې د امریکې په مشرۍ د ناټو غړی هیوادونه خپلې پرمختیایي او پوځي مرستې جاری وساتي.
ناټو کانفرنس ډیر مهم دی چې افغانستان دولت او افغانستان خلک دا ډیر اړینا بولي چې د ناټو په ناسته کې خپل حضور ولري چې کله چې هغه یو موافقتنامه لاسلیک کړي. د دې ترڅنګ اوسنی دولت هم د کرځای وخت په ختمېدو دی او نوی دولت لپاره پکار دی چې چټک ګامونه واخلي. افغانستان د نروستم غواړي چې بهرني ځواکونه او مرستې د افغانستان خلکو سره جاری پاتې شي. په افغانستان کې لا اوس هم ترهګر شته دي چې اوسه پورې هم خطر شته دی او د دې خطر له منځه وړلو لپاره په نړیوال ټولنه همکاري او همغږۍ ته ضرورت شته.
دا مهال افغانستان کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونه کوي چې لوجې د روسیو کې د دوی مرګ ژوبل هم ډېره شوې ده. د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وایي امریکا او افغانستان دواړه د همکارۍ دی امنیتي تړون ته ضرورت لري.
زمونږ جیوپولیټیک زمونږ خاوره دا یو طبي سنگر ده. دا د آسیا میانه د لپاره یو بوم ده. حتما د دې په ټوټه پاتې کیږي. داسې شرایط په موږ باندې راغلي دي چې په اقتصادي لحاظ موږ پوځ خپل نه ساتلی. هیڅ مملکت نه هغه تخنیک محاربه او تخنیک چې ضرورت ده په هغه قیمتونه چې لري نه دي. موږ اقتصادونه پیاوړی ده. موږ د ټولو پیسې دارو چې هغه واخلو دا کار موږ نه شو کولی. او مخالفین هم زموږ همسایګان هم د موږ وطن ته سترګې سوی کړي دي او په دې ځای کې ګډوډي پېښوي.
تیر ورځ کابل کې شو د ناټو د مشر د بدلیدو په مراسمو کې د ناټو نوی امریکایي قومندان جنرال جان کیمبل ویل چې افغانستان به یوازې نه پریږدي او افغان امنیتي ځواکون سره به همکاري جاری ساتي.
د مشال په هنداره کې ځان وویني. زموږ غږ مشال رادیو خاوري اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا په سواد سیدو شریف کې د خیبر پښتونخوا امریکایي حکومت د نړیوالې مرستندوی ادارې یو اس ای ډی په مرسته په بیا جوړ کړل سو سکولونو کې د جنجونو زده کوونکو ترمنځ د لوبو میله پای ته ورسېدل. د دغه میلې د ورستۍ غونډې په اړه د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راپور کوي.
سواد سیدو شریف په دودیا حال کې د جنکو سکولونو ترمنځ د لوبو میله سرته رسیدو په موقع یو درنه دستور شو چې پکې په سلګونو زده کوونکو جنکو ماشومانو برخه واغسته. دغه دستورې په اړه د خیبر پښتونخوا بیا ودانۍ ادارې پارسا غړي او امریکایي حکومتي مرستندوی ادارې یو اس ای آی ډی پروګرام منیجر نومان شاه کاکاخیل وویل چې تیر وختونو کې د سوات یو سل دویش مکمل تباشي سکولونو بیا ودانۍ عمل کې دوی تر دې دمه شپږ اتیا سکولونه بیا جوړ کړي دي، ځکه اوس د بیا ودان شوي سکولونو ماشومانو لپاره داسې هلې ځلې کوي.
دغه شان دی په یو اس ایډ په تاون باندې هم یو ضروري و چې دا ماشومان چې کوم سکولونه مونږ جوړ کړو دلته په سوات کې ملکنډ کې نه صرف سوات کې ملکنډ کې چې هغه مونږ دا ټول ماشومان یو اپرچونیټي ورکړو چې دوی راشي خپل ټیلنټ درته وښایي، ځکه دا ماشومان ډېر لرې لرې علاقو نه دي. گورنمنٹ غریبانان ماشومان دي. دا ماشومان ته داسې موقع نه ملاویږي. اوس دا دعوی سره ویلی شم چې دا کوم ماشومان غریبانان ماشومان دیکھیے پارٹیسپیشن کو دا بدی ټول عمر پر دا ایونٹ یادی
دستور کې د سکول زده کوونکو جنکو د وطن سندرې د امن په حواله خاکي تقریرونه او یو شمیر خوندور پروګرامونه وړاندې کړل. په دغه لړ کې بعض د کوونکو ماشومانو مشال ریډیو ته وویل
زمانو مهاجره ده د کلاس 7 کې سبق هم او مردن پرې خاکه کې ملالا کردار زکه ادا کو چې زما ملالا خوخوا مخکې چې سکولونه بنو موږ به ډیر زیات خپو او وس سکولونه کلاو شو موږ ډیر زیات خوشاله موږ سیسه سکول غواړو په خپل سکول کې هغه کولې شو او موږ ملالا جوړې د غواړو که هر څه جوړې د غواړو موږ خپل تعلیم په ذریعه موږ هغه جوړې دیم شو کم خواهش چې موږ موږ هغه حاصلولی شو.
زما نوم عظما دی. کلاس 10 کلاس سبق ویم او موږ په دې خاکه کې دا مې جوړ کو چې موږ خپل سبق ویل غواړو. موږ دا خلک نه یو لکه دا پامن کې موږ سکول ته تللی شو بازار ته تللی شو.
د غرنګا د زده کوونکو یو استاد وای چې دوی په خپل هلو ځلو کې هڅه کوي چې د امن په اړه په ماشومانو کې پوهه راولي. د پروګرام مشر میلما د خیبر پختونخوا د لوبو صوبائی وزیر محمود خان وو چې وروسته لوبو کې ښه کار کوونکي زده کوونکو ته انعامونه ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پښتونخوا د ټوکرو یا کپړې د کارخانو تنظیم وایي چې د دوی کاروبار د ترهګری او د بجلی او ګیس د نشټوالي له وجې ډیر اغیزمن سوی دی او کچيري حالات هم دغه ډول پاتې سول نو په خیبر پښتونخوا کې به د کپړې ټول کارخانه بند سي او په زرګونه مزدوران به بیروزګار سي. په دې اړه پېښور د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف سي راپور کوي.
د خیبر پختونخوا د ټکو یا د کپړې د کارخانو تنظیم پخوانی مشر او د مرکزی کمیټې غړي تیمورشاه مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د ټکو یا کپړې کارخانه د زیان سره مخ دي.
د شتګردې یو ډیر غټ نقصان مې ته دا و شو چې زه سونا بایرز وم چې سره هیڅ قسم ته بزنس کولو ته تیار نه دي. نو دې غټ نقصان خو زه هم نشي کېدای چې یو بایر زونګه زونګ بایر د کوریا، امریکا، د یورپ، د چاینا د زونګ بایر د ټول زونګ ډیر زیات سکونه دی. خو د غدي
حکومت د خیبر پختونخوا د کپړې د کارخانو ستونزو ته پام ونه کړو نو هغه وخت لري نه دی چې دغه کارخانه به بند شي او په زرګونو مزدوران به هم بیروزګار شي.
ګیس کمې راغلې ده، ګیس یې مونږ ته پوره کړي، پلس حکم دی مونږ ته د ایکسپورټ باندې حکم دی، هغه ورکړي چې ورته وایي دا ریبیټس یې ورکړي مونږ ته.
خو د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز چیرمین زاهد الله شینواری وایي چې د ټکو یا د کپړې کارخانو سره سره د صوبې ټول صنعتکاران او غټ غټ تاجران په دې مجبور شوي دي چې خپل کاروبارونه نورو صوبو ته انتقال کړي.
روان دی او چکم زمونږ ډیس ایڈوانټیج دی او مونږ په ماینس کې یو او دا سیزونه مونږ ته دی پوره نکړې شو. نو زه دا غواړم چې زمونږ د مستقبل کې به د انډستری هیڅ فیوچر نه غواړم دا کارخانه بندې دوه لدی څو پورې کې مونږ د حکومت یو پیکج ور نکړې شو. نو بیا به دا مطلب ساده دی، مطلب دا دی چې دا کارخانه یا بند کا او دلته نه شفټ کا پنجاب ته. خو زه په مستقبل کې دا غواړم چې دا کارخانه به زمونږ ټولې بندې بشي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری د شمیرې تر مخه دا وخت په صوبه کې په 200 کارخانو کې 1200 کارخانه بند دي او دا چې په صوبه کې د ټکو یا کپړې 12 کارخانه فعال دي چې شاوخوا 1500 مزدوران پکې پر روزګار دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
تان دی هلې د مشالو نیزه خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هرې شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او ستاسو پام د راشد خان په ژغ کې د سندري پر لور راګرځوم، وروسته به بل خبري غړي تاسو اوري.
جبا 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 اختیار پختو کا پختنا پل جبا 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 اختیار کا پردے جبا کبلوی لکبوی تے نرم کار کا لری درنگی نئی خو پل جبا بر تخار کا پختو کا پختنا پل جبا 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 اختیار کا خپل جب کړي لکه ما سر مینا د پورتلی ورشو کاندي لبا ما سر مینا ورتیا د خپل جب کړي لکه ما سر مینا د پورتلی ورشو کاندي لبا ما سر مینا بلبل د ادب په هر یو بل 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 لکه بلبل کا بلبل د ادب په هر یو بل بلبل کا پیدا دشور شرلا خاموشی لکھا بہار پیدا دشور شرلا خاموشی لکھا بہار کا پختو کا پختنا پل جبا جا
جبا جبا اختیار کا پختو دنا خال شاہ ہر وار دا یا ودانا پدر من کے د خیال شاہ مشغلی د منزل کا لیلا 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 یہ دم حمل کا مشغلی د منزل کا لیلا لیلا محمل کا جرس رسمت امایا چتل ہسکوں کا جرس رسمت امایا چتل ہسکوں کا پختو کا پختنا پل جبا 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 اختیار کا پختو کا پختنا پل جبا 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 اختیار کا پردے جبا کو دل میں لکبلی تے نرکار کا لگی دیرنگی میں خو پل جا پر تخار